مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار اتنی میو په کابل کې نه بجې شوې. نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه ګړی سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه سار مو بخیر او لمړی د خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د زلزلې د قبل له مړو شو کسانو شمیره 200 نه زیاته شوې ده او امدادي کاروایانې دوام لري. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار وایي چې پاکستان پر افغان طالبان واک نه لري خو اثر پرې لري. او آسٹریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیره 288 ته رسیدلې ده چې یوازې په خیبر پختونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمیرو په حواله وایي چې په زلزلې کې د 1300 نه زیات کسان ژوبل شوي چې پکې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ په زلزلې کې 10000 کورونه تباه شوي دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ، چترال، شانګله او نورو سیمو کې امدادي کاروایانې روانې دي او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلي او 8000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي ویل
کنټرول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ د توسيږي او تی به سہولتونه ورته رسیږي. نو له دې لارې مونږ هغه سوال شو او ورته ویل شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په پاکستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید تر سره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 100 ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبان غږ کړی و چې له افغان دولت سره د خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له عملت نه دي.
د رپورټونو له مخې افغانان د خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلی وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړی ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. آسٹریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. د آسٹریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکل لیتس پرون او د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په 10 ورځو کې پیل شي. د په ان حال کې ویل چې داسې کوم پلان نشته چې ټول آسٹریا په شاوخوا کې رکاوټونه ودرول شي. سلوینی هم پرون ویل چې په پوله د کټاری د ودرولو لپاره تیاری نیسی. دغه هیواد وزیر اعظم میرو سرار د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروری و مونږ چمتو یو چې فورن کټاری ودرو. سکال تر اوسه پورې تر 100,000 زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې واقع عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړې او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون باندې تنقید کړې چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د په پیخي تورن کړي. دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې په ساده خار کې چلولو د اکتوبر په 26 نیټه په نخښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویل وو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نخښه کړي. سعودي عرب ویلي چې د پیخي بشپړ پلټنې روانې دي او د بان کی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړي. بان کی مون د تیر نه په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هیوادونو برید غندنه کړې وه چې د په خبره په روغتون په نخښه کړل شوی وو. د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشت راهیسې د عراق موسل خار چې د عراق موسل خار یې نیولې لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوی رپورت کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی ویل شوی، په تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري، په داسې حال کې چې د دوشنبه ورځې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېره په زیاتېدو ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي چې هغه سکولونه چې ودانۍ یې خرابې شوي بیرته به جوړوي.
یا رنټیج یا بہت خیمے بندوبست کچھ ہو گیا ریکنسٹرکشن دیکھیے دوبارہ بجول ہوا ڈپل فلار کو نہیں تھا.
په خیبر پښتونخوا کې د ځایي حکومتونو منتخب غړي وایي چې حکومت باید له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. پکار ده چې حکومت باقاعده او ډیزاسټر مینجمنټ سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنډ دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغلته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پر دفتر بیا اسټابلیش کول شروع کړو.
له یو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26 د زلزلې د مړو شمیر 288 ته ورسید. په داسې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پیښور د دورې پر مهال د خیبر پښتونخوا د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمېر 288 ته رسیدلې دي. د NDMA په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي او 1440 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شو شمېر 1440 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. NDMA رنګ شو کورونو په اړه زیاتوي چې 14,000 او د 200 نه زیات کورونه تباه شوي دي او خیبر پښتونخوا کې د رنګ شوي کورونو شمیر 12,000 او د 900 نه زیات دي او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1,400 دیش کورونه رنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځې د پیښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپږ لکه، جوبل شو لپاره 1,00,000 او د مزدورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بلخو د چهارشنبه په ماښام خبري کانفرنس د پاکستان د اطلاعات وفاقی وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې سبو وزارتون ته ویلې شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دې وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 100 اربو روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لوارټنن لپاره 26 اربو روپۍ شامل دي.
رابی اکرم خان، په پاکستان کې د تیرې دوشنبه ورځې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړ توګه یا هم تر څه حده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 800 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوې او هغه چې په بشپړ توګه ړنګې شوې. ماشومانو ته به د کرایې په کورونو یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خراب شویو سکولونو د بیا جوړولو کارونه ژر تر ژره پیل کی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د اسلام آباد رپورټ راکړي.
د ګل پور زر اغلی زلزلې لکبله په خیبر پښتونخوا کې د 900 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمل توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانې هم شته چرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نو پوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبل ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق کیګیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسټو چکم دي، خاص کر سوات یونیورسټي چکم ده او شرنګل چکم دي یونیورسټي، هغه ته هم ویشي جزوی نقصان ورسره
د یاد ولدا چې د 2015 په خونړې زلزله کې 3,600 کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1,415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې دوشنبه ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي. په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویو هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړونده حکومتي ادارې زلزله ځپلیو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورټ. اورو، په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی خلکو ته په ښه توګه رسیدلی او مرسته ورسره کولی شي، خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلعي ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له
وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیل کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو دراتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نو شو کولای چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزله راځي، نو پکاره یو میکانیزم کار شروع کړي. دا نه کې ریسورسز نه، د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زموږ نه سکیږي موږ وکړو. ولکه زموږ سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه کنا، اوس مثلا د چا کور راټاو شه ده، د چا دکان راټاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نه شو کولای کنا. په کار دي چې حکومت ته د نو باقیده او ډیزاستر مینیجمنت سیل جوړ کی، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کی چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغه ته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شویو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. ویس برمک پرون په ولسي جرګه کې وویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې دا مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید زر تر زره زیانمنو شویو ته مرستې ورسوي خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشمې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. له بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی ښولی او خپلې مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نهه ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 556 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړي چې له ډلې د ترکمنستان 160 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سترې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینی شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې پر رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د ریاکتر په کچه د 2.1 درجې وی زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړو چې د افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښور زموږ همکار زبی شفق رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس بل طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې ورځې وروسته کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کومه ستراتیژي هغوی پر مخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چېرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یو خبري غونډه ته وویل چې د یاد جنسای په درو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانیستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیري تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه له وسلوالو په بشپړ توګه پاکه کړې نه وي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارزاک شي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلانو خصوصا د مسعود قبایلانو د پاره نیکمرغۍ زیری دی. ایریا
د اپریشن لاندې و، دلته خلک سپیشلی درې مسعود در بدر وو. پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانگ تا محسوس شوی وو. هغه کې نن دلی را روانه ده. د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهای خوشحالی موقع ده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسی په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استابلیش کول شروع کړ.
پولیټیکل ایجنټ دا زیاتوی چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د عملہ د ټانک په ځای په سروکی کې موجود وی. قبالیون په خپل مشکلات او مسلې حل تال کوي.
موږ تحصیلدار وه هم الته موجود وی په مقاوند او داسې پتیار ته هم چونکه نوې ریټرن شوې ده علاقہ آباد شوه. اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار زنا ټانګ تر راسي نو هغه مونږ وایي چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلک کیږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په جواب کې وویل چې پوز با تر هغه وخت پر هلتا موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابدکارای د پر روان دي. نو ضروری خبر ده فور د ټایم بینګ به ارمی هم موږ سره سایډ بای سایډ سکیورټی پرپز د پر موجود وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقے کې مکمل امن راغو نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنٹ دا هم وویل چې د نوی کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپل یوه لیکنه د هغه هیواد له قبالي سیمو څخه د بېکورکل شویو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله ویل شوي چې د قبالي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلی چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدی، بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف 14 جیټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولی وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د ګلپاڼې په غږ د غزل درته اورو.
صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من ساند خدایا ساند مہرو دو وفاکڑ من ساند خدایا ساند مہرو دو وفاکڑ من صبح شام ملا نیولی دی دو آکڑ من ساند خدایا ساند مہرو دو وفاکڑ من
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه نیمه بجې شوې لګولیازا لړ خبرونه اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمېره 288 ته رسېدلې ده چې یوازې په خیبر پختونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمېرو په حواله وایي چې په زلزلې کې د 1300 زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وی پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونی پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پر مشال اړو کې ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلوینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونا چارو وزیر یوهانا میکلیتینس پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې پر روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون باندې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه په پیښې تورن کړي. او د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل خارې نیولې لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلې دي.
لن خبرونه ګلیا زورول او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې اداري په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې اداري کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د اداري په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. ته کومې نه چخکاره تضاد په نظر راځي؟ ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پورې نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرخه پروت دی. اداري زیاتوي چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکو تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان پدې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لګ دی که پاکستان څه بارو غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قامي کې چې خپل ځان د خوراکي توکو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله لیکلي چې په تیره یوه لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثر شوي او د سیمه ته پکې د 1500 عرب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا رپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلی په دې سیمه کې سباندې 100 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خالي سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي. ځنې بیا د غربت لوجې په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وزپی. نوموړي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به د خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په وی پاڼه ولیکنه کې راغلی چې کسه هم دا مهال په افغانستان کې 10000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاري چې په دغه هیباد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیلونکو وړاندیز کوي چې د جنوبی کوریا په سیر د دلته هم لږ تر لږه 25000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبی کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبی کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبی کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبی کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتی مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقر ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي دوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکولې شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه خار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې کپراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سیشن بی پورز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو ورډونکو مشال ریډیو ته وګورئ. روسیه وايي طالبان او داعش غړي د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا ادا ورسره دی وکړه چې په هیوا رپورت کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع رپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکوف وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې جنوي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دې داسې وخت په اصلاح قوت ال ته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادونو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډېرې د تاجکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کیږي.
افغانستان د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډېر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کډو خلوی ویل کیږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلې کډو خل همدارسوي چې د طالبانو او روسي ترمنځ اړیکې ل ډېر په خوا راهي سيشته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې ل لویدو او د هغه د پیلوټ ل نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې د کوم پیلوټ نیول شوی او هغه روسانو ته اوس پارل شو او دغه وخت نه د روسي او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. دا سه معلومات څه چې پاکستان واری د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکی جوړی کی او دیوغي مرسته ترلاسه
د پوینا. پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیره هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په پاکستاني ډان ورسپانه کې د خبريال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې غویلی د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوا د قومي سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړ. د خونو مړې د قومي سلامتیا د ټول وړ خونو پاړه همره تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه خي چې پاکستاني حکومت د قومي سلامتیا پاړه لا هم په پخوانی او تنگ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وروي.
په ډان ورسپانه کې خبریال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه و چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو، خو د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرنیو او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسی دی. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نخو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر وسه دې ته خالصتا پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیګنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
د تاریخ پانه
ګندره د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې نه دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه
اردن کو په خوست کې یو شمیر کمر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دوی وایي کورنۍ بے وزل دي او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. دوی په وینا د کورنۍ اقتصادي کمزور دي او دوی اړ دي چې د خپل کورنۍ د خرڅې یو برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې ورو.
دا مهال په خوست خار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کری کوم، سخته ولا خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریا لنډه کور کریا لنډه چې د کورونه کوبل مزدانه.
یو بل تن د 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ خوانځي هم لولي.
نوم مې متی اولاد، بازار کې پیاز او الوګان خرڅو. الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی او کو سامان او خوراک لپاره دلته کار تبه مې شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست خار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي. د پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي:
ایمان محمد اکبر، دلته د پلیسکاری کوو، دا داړي کړکی جوړو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډیر سخت کار دی. مجبوریات بس چې کار ونه کوي څه طریقه نه سیخیږي. زه خو سپینګیری مجبوریات پوښ.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سخت و بېوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدې دي اولادونو ته یو روزنتون او یا وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمن دي، یعنی یتیمان دي، یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یم، هر یو دا حتمي نه ده چې پلار یا مور یم، احتیاط مغوی دا ډول ماشومان مو په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډیر وي، دوی بے وزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 500 ماشومان لیلیه دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکي کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تاسو دې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اردوونکو د چک جمهوریت یو نومیالی سندرغاړی کیرل گات د زړه د ناروغۍ له امله پرون د دې هیواد په پلازمینه پراګ کې په وروښتون کې بستر شو. نوموړي خپل لومړنی آډیو البم په 1998 کال کې جوړ او له پخوانی شوروي اتحاد څخه خپور کړل چې 4.5 میلیونه کاپۍ وپلورل شوې. د ګاد د هنر او د مرکزی اروپا د خلکو ترمنځ دغه د مینې په اړه نوریاس نوري دا رپورټ جوړ کړی دی.
Na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smíš i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګوت د چره ور پیښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. اوس په تکلن ګوت په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دای د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي.
پر هغه تیر شپه د زړه یو حمله راغلی وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تیر شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوت چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دوو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1928 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي: کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي، د دوی درد لا زیاتیږي، د بڼکو په شان ګرځي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کرسمس د واورې په څیر بېواره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دې شیبو کې د کرن خان په غږ د اکبر سیال د غنظم تاسو ته اورو. تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه